دغه زمنګ ګلوب اور سره زمنګ خاطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس پالنګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نو میر شوخه بازار د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بولران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه ده تیز بولر ده مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بولرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه 150 پورې بالو کو آسترالیا کې هغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل هغه پیسې هم زیات کی او خپل بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او آسترالیا یو رقم کنډیشن ده او انګلند مخکې تاسو یادونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن ده خو دغه درې وړو ټیمونو چې دي زموږ لپاره غټ امتحان ده
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څرنګه دی یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو ته ښکاري
ورځ افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وي چې موږ لوب دلا بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر وي د شلوري د کرکټ کوم سریز مونږ په کار وچ نړیوال جام نه مخکې موږ لوب دلې کوم اروپای هوا سره یو خو ټی 20 سریز کړای وای یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم زمونږ لوبډل لا هغه تیارو سره لکه کوم نور هوادونو هغه خلا نه لړ خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کړي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار وروسته استعفا ورکړه هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه جزئیات له احمد شیبر اورو
لیز تراس شپږونه وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه اخر تراس خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلي کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
I am resigning
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا پواکې وي چې بل سر لازم غوړه کیشي تاکل شوی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند مشي لپاره په یوې اونۍ کې لسره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیر وي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی چې په 2024 کال کې ترسره شي رویټرز اژانس سرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل پر اخلې ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې لعمله فشارونه زیات شول د دې د نوي تګلارو لعمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لمړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سروزی او زرڅانګ ته ورکړي. پدې خبرونه کې به دا هم واوري. دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د د پر داستانونو شخیدلی یم.
دوی چې موای زما داستان نه ګوند دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې له ګونګواله کې شتري.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلی سلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونیول چې لس زره ټوکه کتاب راټول کړو.
اوس و کتابونه د کابل پوهنتون کتابتون ته تسلیم شول.
که تر پایه راسره وي نور مطالب هم واوري. کل شوی دی چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسرت له لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوي هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغو کسانو کې چې سږ کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړې زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سروزی. مخکې تر دې چې د آغلې زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندی رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې دی په هند کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم هلته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډېر هیوادونه کتلي دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهېږم نه په انګلیسي ښه پوهېږم، خو له خپلو دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، له 11 څخه یې د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي. بیا له هغه ځایه هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. ښاغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
د آغا خان بنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه له 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 5,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسرت د سږ کال د موسیقي د جایزې بله ګټونکې زرڅانګه ده. له دې او د دې د سندرو له مینهوالو به په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپله د خپل ژوند کیسه راته کوي.
چې ډېر خوشحاصلو، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاصلو. کوار کې پراتې خیمې مو دي، دا خیمه کې به ژوند کوو څه وکړو. ټول عمر ښه خیمې کې ګرځاسته درې مچوال دي، موږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچي مې دي، یو په وات پت شوی دغه بچي دي، یتیمان دي، نور بچي مې دي، هغو بچي دي چېرته پرشنې نهسته، له کومه موږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په 6 لیکلي چې سږ کال دا جایزه 100 کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,00,000 امریکایي ډالر دی چې په 100 کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شوی او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو دیرش منټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودر زازی وی د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونادر شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وډې زینه شینواري لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه پیو کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لال جان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا بڑکه هو بغړ واډ زینا شینوار لا وگینا شینوار لا وگینا.
زرڅانګي او استاد سروزی جایزه ګټلی. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریاوی کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی، خو د استاد ناصح لمړنی څو اونۍ وروسته افغانان د خوال رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا و اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزومات د یار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی نورانی مخزومات د یار دی نورانی مخزومات د یار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار دی زلفې خلې لګوي حافظ شمار
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په سانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسوه 1540 مریض کال درا پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګڼ شمیر نارینه او ښځینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسوه یو شپته لمریز کال را ورسته له کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي استاد ناسی د پښتو ادب سره د بې کچې مینې په خاطر خپل هم شاعري کول.
ناسی صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. دا د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړې، هندوستان ته تللې، څو واره پاکستان ته ولاړې. قیوم ناسی د ثانی ریم بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد نحسید په دیار لسوه ننوی المریز کال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادی رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغۍ پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سمبولې پر وشتمه نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام. آتش لبی جوهر سرگی بادام، بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پوه نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغیدلی یم چې هم نقد لیکي، هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه کول دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلي دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خبرې شوې دي، و مجموعه د داستاني کلیات په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتای دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی. لومړی کیسه داسې باید ووایم چې
هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېری خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه یې متوجه کړم.
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند د بهیګا چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلی وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
داسې چې هلته یو دا فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بل خبره دا ده چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅولم چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولوستل. هغه وخت دا بوفي کورما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپله سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري. ادبیات تنوع لري. ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلون صاف نتیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبري لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګري دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله په څه کې دی او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دغه کسان چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلی او ما قانې کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري پدیدې په هیڅ باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم. مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست په اړه کې وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هوهسک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورک دا منزلت ورک. هغه څه وایي دلته ډیر مسایل وو. مثلا د فرانسې ستر انقلاب و، دا را پیښ شو په اروپا کې. مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده. مثلا مهندسي ته ضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د نه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حیث باندې لرل شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کې یو. زمونږ داستان ډیر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې وایي زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی. دا داسې ګونګوالی پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر نه تر پایه پورې سمبولیزم دی.
دا سمبول ته تاسو اشاره وکړه، مثلا ځینې کره کتونکي په دې باور دي که چیرته یو سمبولیکه کیسه هم لولو پرته له دې چې هغه سمبول څوک درکي او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال په دې کې دی، آیا د کوم کسان چې دغه تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوین کړي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتحه دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیکی کیسه پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدای ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم د سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قفی لګون کی دی، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکو ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانۍ په سر باندې کومه جمله ده، داسې نه دی. دا شی باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوګولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې، تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خپرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا په نامه د اروا او لخاره. دا ټول وخت څه دی؟ انسان ماشومان ناس دي سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیقې مدقیږي، خلک په کوڅو کې ګرځي ټول نشه یي. خو دا نشه یي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی چې
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وستې دي د تاسو لنور کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم داسې ده، دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، به تر نور تغیرات مې کرا وستي دي، ځکه هغه فریکوينس او رابطه هم قائمه شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا ځکه شوی خو د نور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برخ پای پورې تړي او د کیدا. او هغه چن مری کوي او شاهی و تناس سره سرتور دا دانو نو د لیکتون کې د کمال پورې اړه لري چې څنګه دا پیدا کی
او بخشه همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله دا شی به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې موږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانې نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپل ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستانو په سطح کې پاتې
له شغلي کارګر څخه په مننې لې خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو تسپارل شوې دي دا موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخسته چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل ماسلانو او زده کوونکو په لکش مرزوانان لیوالتیا ورسره لري په ورسېو کې یو شمیر ځوانانو د چاره ته پام شوی او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې ل کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي یو محصل امید کریمی وسو ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل په هنتون کتابتون د اسپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدی عمل وکړ چې ډیره محصلان د مخزونو په برخه کې لستوندو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه راټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم هم داده چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه په لار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستړ کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
دغه رات سمو دوړاندې هلمن ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2000 ټوک کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل ونه توانېدل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي
مته فکر پیدا شو چې زبې د په هلمن کې یو عامه کتابتون هم څه کوم هغه به وړیا وي او غني کتابتون وي تر ټول د ټولین ټول کښون دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وي یا ماسلان وي یا شاګردان نو دغه لپاره په منځ خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې 10000 ټوکه کتاب را ټول کو نو 10000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې هغه مختلفو بخښونو ده له تبو کوکو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کې وو ولی متاس په موږ خپل ټارګټ ته ورسېدل یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوال سره مخامخ شولو دولت موږ سره مشتنه وکړه غوې ونه توانېدل چې دولت متځای راکې موږ د کتابتون په څیر جوړ کړو لوس لپاره په مقر ډول باندې د لاس کتابونو د کوزیا خصوصي پونټون ته سپارل دي تر څو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودب ته ورسېږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغلی نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د علمندي ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون نه خلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورل د هغو کوټو ته ورل د میمن خانو ته ورل د هغو څخه کتابونه راټول کړل. په ډېر شمېر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډېری لیکوالانو ډېری د کتاب د برخې مینوالو او د ډېری د پنتون استادانو څخه مې کتابونه راټول کړل. تحلیل مند مې راورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره شته. استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې که چېرې دوی کتاب په کار وي ماته میسیج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټه ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کېږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم که دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو نو د دې کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وخت دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په هغه کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغو په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګین شتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه به واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیر خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پوهنځي کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کومې ځانګړتیاوې باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدی. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولري یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پېښې کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لارې چارې موږ تراخی. او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو، هم د ژورنالیزم پوهنځیو، هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. د کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه دی باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي. او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب شي دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب شي دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپه 12.5 او اف ام 0.15.
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغی آزادی رادیوی ادبی مجله ته ثبت کړی را لېښل دی.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزورا نه خبر. لار می په سر بلا پیسې واخستې، سمان یزبین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته له حاله ګورا نه خبر. د محبت له زورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونه په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 30 کلونو په عمر د وژی په وشتمه ومړ. لکه مو خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي، د ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خبرونه لهم دې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وی مو ته احمد شیبر په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پای کړی، آبو گی نست ملت افغان دران پای کړی نست ملت افغان دران شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای پشتون روزلی آه
خپل واکینی پښتون روزلی واړه زلمیان دی شنزمریان دی جار جار وطن جار جار وطن واړه زلمیان دی شنزمریان دی جار جار